السلام علیکم دوستانو د غرمې 12 بجې دی د ازادي رادیو د خبرونه زیاتره برخه د ازادي رادیو مجلې 19 پروګرام ته څنګه شوې ده خو په ریپورت کې اوري چې د لوړز د کړو وزارت وي د هواد په هنتونونو نوې تدریسي نصاب د کریډټ په سیستم له نړیوالو معیارونو سره سم ترتیب شوې ده خو له هر څه مخکې له احمد تکل څخه د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه اورو
السلام علیکم درنو اوریدونکو په پایل کې د مهمو خبرونو سرلیکونه پاکستانی چارواکي وایي چې افغان طالبان به ډیر ژر په قطر کې خپل دفتر بیا فعال کړي د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د کمشنرانو د غوره کولو لپاره کار روان دی او د مصر د پاول سیاسي متحدین پلان لري چې نن د جمعې پر ورځ په دې هیواد کې د پاول په پلوي پراخې مظاهرې وکړي بشپړ خبرونه د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویان اعزاز احمد چودری وایي چې افغان طالبان به ډیر ژر په قطر کې خپل تړلی دفتر بیا فعال کړي همداراز چودری ویلي چې پاکستان ته به د افغان ولسمشر حامد کرزي د سفر نیټه په نږدې ورځو کې اعلان شي پاکستان په داسې حال کې د افغان طالبانو لخوا د دوی د دفتر د بریت بیرته پرانیستو خبر ورکوي چې د پاکستان د صدر اعظم نواز شریف د بهرنیو چارو سلاکار د جولای په 28 نیټه په کابل ته د خپل سفر پترس کې له افغان ولسمشر حامد کرزي او نورو افغان چارواکو سره وکتل او د سولې پر موضوعاتو یې بحثونه وکړل امریکایي چارواکي وایي چې په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو د محاربوي ونډې له کمېدو سره وسلوالو طالبانو د نړیوالو ځواکونو د پوځي موټرو او اډو پر ضد د لویو ماینونو په کارولو سره د خونړیو حملو لړۍ پیل کړي د سړک د غاړې بمونو د شنډولو د ګډې ادارې د څېړونکو د څانګې مشر ال سویت سرچې د سړک د غاړې بایمي ماینونو د کشف دنده او په افغانستان کې خپل څېړونکي لري وایي وسلوال اوس کولی شي د یو برید لپاره پر تیاری ډیر وخت ولګوي او کله چې د دوی برید بریالی کیږي نتیجه یې د امریکایي ځواکونو لپاره ډیره خونړۍ وي سویټسر او نور امریکایي چارواکو ویلي اوس چې د امریکا او نورو هیوادونو پر ځواکونو حمله او د هغو مجموعي تلفات کم شوي دي کېدای شي خلخل حمله په جزئیاتو سره پلان شي هدف په دقت سره پنهخه او تلفات هم زیات وي ځکه چې وسلوال د تیاری لپاره کافي وخت او امکان لري د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د کمشنرانو د غوره کولو لپاره کار روان دی چارواکي وایي چې د کمیسیون د نویو غړو فهرست به ډیر ژر ولسمشر ته وړاندې شي د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د غړو د غوراوي د کمیسیون غړي او ویان فضل هادي مسلمیار ازادي راډیو ته ویل چې ګڼ شمېر کسانو خپل غوښتنلیکونه دوی ته سپارلي او دوی یوه بله اونۍ مهلت غوښتی څو د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د نهو کمشنرانو د غوراوي لپاره د 28 کسانو نوملړ برابر اولس مشرته وړاندې کړی
315 نفرو ثبت نام کړي او بیرته اسناد 289 نفرو تسلیم کړو په هغه کې اوسه غوې هغه اسناد ارزیابي کوو تر څو د 289 نفرو نه 28 نفر د نه حکومتشتران لپاره چې دوه بخې خويندي جمهور رئیس معرفي کوو
خغلی مسلمیار همدارس هغه انتقادونه به ځای وبلل چې ګنې د برحاله کمشنرانو د کار د مودې یو نیم کال لا پاتې دی فضل هادی مسلمیار ویل چې د کمیسیون مخکینی کمشنران د تقنینی فرمان له مخې ټاکل شوی او د انتخاباتو په اړه ټول تقنینی فرمانونه د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د تشکیل دندو او صلاحیتونو د قانون له تصویب او توشیح وروسته باطل شوی دی لازادې رادیو خبرونه اوري د مصر د پاوځ سیاسي متحدان پلان لري چې نن د جمعې پورز په دې هیواد کې پراخي مظاهره وکړي څو د مصر د پاوځ لمشر سره چې د دې میاشتې په درې منټه محمد مرسی لواک لري کړ خپل ملاتړ په ډاګه کړی د مظاهره د پاوځ د هغو مخالفو اسلام پالو د راټولېدو پر ضد دي چې غواړي محمد مرسی بیرته واک تستون شي د جنرال عبد الفتاح السیسی دا اعلان چې خلکو یو غوښتل د جمعې پورز لارو کوڅو ته راوځي او د پوینا د تاوتریخوالي او تروریزم پر ضد د دې اقداماتو ملاتړ وکړي د ډیرو لپاره حیرانونکی وو د نوموړي دا بلنه د اخوان المسلمین او نورو اسلام پالو ډلو د ځپلو لپاره چې په قاهره او نورو ښارونو کې مظاهره کوي او د محمد مرسی واک ته بیرته ستنېدل غواړي یوه مقدمه بلل کیږي په همدې حال کې امریکایي چارواکو ویلي دي چې د مصر د پوځ لخوا د حکومت نسکورول به کودتا ونه بولی. په دې توګه سپینه ماڼۍ کولی شي چې له مصر سره د 1.5 میلیارد ډالرو په ارزښت خپلې کلنۍ اقتصادي مرستو ته دوام ورکړي. د امریکا د بهرنیو چارو مرستیال وزیر ویلیام برنز دا اعلان پرون د کانګرس د استازو د جرګې له غړو سره د تړلو دروازو شاته په غونډه کې وکړي. له ده یوه ورځ مخکې واشنگتن مصر ته د 4 F-14 جنگي الوتکو استول ځنډولی وو. د امریکا د قوانینو له مخې که حکومت د جولای په 3مه نیټه په مصر کې د ولسمشر مرسی د حکومت نسکورول یوه کودتا وبولي، نو له مصر سره د متحدو ایالاتو د مرستې پروګرام به هم په اتومات ډول وځنډیږي. تاکل شوی چې د سوریې د اپوزیسیون نوی مشر نن د ملګرو ملتونو د امنیت په شورا کې وینا وکړي. د سوریې د اپوزیسیون د ملي ائتلاف نوی انتخاب شوی مشر احمد الجربا دا خبرې وروسته له هغه کوي چې نوموړی د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری ته وویل د هیواد وضعیت خواشینوونکی دی، او د امریکا له متحدو ایالاتو یو غوښتل چې د سوریې د حکومت مخالفان پر وسلو سنبال کړي. احمد الجربا په نیویارک کې له جانکاري سره تر کتنې وروسته په یوه اعلامیه کې له واشنگتن څخه وغوښتل چې د سوریې د کړکېچ د هواري لپاره دې هم هڅې زیاتې کړي. د ملګرو ملتونو او بخې په همدې حال کې د ملګرو ملتونو سرمنشي بان کیمون ویلي دي چې د سوریې په کورنۍ جګړه کې لسلو زرو زیات کسان وژل شوي دي. د سوریې په روان کړکېچ کې د وژل شویو کسانو شمیر 13 میاشت 93 زره ښودل شوی و. د ملګرو ملتونو سرمنشي د سوریې له حکومت او وسلوالو مخالفینو غوښتل چې د دې هیواد اته میاشتنی کړکېچ ته د پای ټکی کېږدي، او زیاته یې کړه چې د سوریې د بحران لپاره په ژنیو کې د سولې د یو نړیوال کنفرانس ژر تر ژره جوړول اوس یوه اړتیا ده. بان کیمون دا څرګندوي پرون د امریکا د بهرنیو چارو له وزیر جان کیری سره تر کتنې مخکې وکړي. متحد ایالات او روسیه هڅه کوي چې د ملګرو ملتونو په مرسته په ژنیو کې یو نړیوال کنفرانس جوړ کړي څو په سوریه کې پر یوه انتقالي حکومت موافقه ترلاسه شي. په همدې حال کې راپورونه وایي چې د سوریه پلازمینې دمشق ته نږدې په جرامنه نومي سیمه کې پرون په یو موټر بم چاودنه کې 10 کسان ووژل شول او له 60 زیات ټپیان شول. او وروستی خبر د امریکا ولسمشر باراک اوباما پرون ماښام په سپینه ماڼۍ کې د یو شمیر مسلمانانو د روژه ماتي کوربه و. اوباما په سپینه ماڼۍ کې د افطار لپاره وربلل شویو میلمنو ته وویل د رمضان میاشت د تفکر او عبادت میاشت ده، او د دې زمینه برابروي چې مسلمانان په عبادت او د روژې په نیولو پر خدای خپل اعتقاد په ډاګه کړي. د نوموړي په وینا روژه همدارنګه داسې یو میاشت ده چې پکې کورنۍ او دوستان په خپلو کې راټولیږي. اوباما وویل په سپینه ماڼۍ کې روژه ماتی په امریکا کې د بیلابیلو دینونو د مقدس ورځو د منځلو د عنعنې یوه برخه ده، او په متحدو ایالاتو کې د دین د ازادۍ څرګندونه کوي. دا 5م روژه ماتی دی چې ولسمشر باراک اوباما په سپینه ماڼۍ کې کوربه دی. دا خبرونه
له ازادي رادیو مو د افغانستان او نړۍ د سات مهم خبرونه اوریدل. د لوړ زده کړو وزارت وایي د هیواد د پوهنتونونو نوی تدریسي نصاب د کریډیټ په سیستم له نړیوالو معیارونو سره سم ترتیب شوی دی. د هیواد د پوهنتونونو لپاره نوی نصاب د کورنیو بهرنیو ماهرینو لخوا په شاوخوا 1.5 کال کې بشپړ شو. د لوړ زده کړو وزارت وایي نوی نصاب به د هیواد په ټولو دولتي او خصوصي پوهنتونونو کې پراتونکو سمستر کې پیل شي، خو ځینې استادان وایي د دې نصاب پلي کول تکړه استادان او پرمختللو تجهیزاتو ته اړتیا لري. تفصیل له خان محمد سین څخه اورو.
لوګده انتظار وروسته افغان حکومت وتوانید چې د هیواد پوهنتونونو ته نوې تدریسي نصاب جوړ کړي. د لوړ زده کړو وزارت وایي نوې نصاب د وخت د غوښتنو سره سم په نړیوالو معیارونو برابر تنظیم شوی او محصلین به له نوو علمي پرمختګونو سره بلد کړي. د دې وزارت ویان استاد محمد عظیم نوربخش آزادی رادیو ته د دې نصاب د ځانګړتیاو په هکله وویل.
مطابق با تقاضای شرایط کنونی در جهان و همچنان در افغانستان
په افغانستان او نړۍ کې د اوسنۍ شرایط او غوښتنو سره سم ترتیب شوی. د هیواد ټول پوهنتونونه او پوهنځي اړباسي چې د دې لمخې پر مخ ولاړ شي، په دې کې کریډیټ سیستم هم په پام کې نیول شوی. د دې لمخې به یو مضمون په ټولو پوهنځیو کې په یو ډول تدریس کیږي.
د دې وزارت چارواکي په دې باور دي چې د هیواد په دولتي او خصوصي پوهنتونونو کې به د دې نصاب پلي کېدل د لوړو زده کړو کیفیت ښه او د محصلینو او استادانو ستونزې کمې کړي. د افغانستان د پوهنتونونو نوی تدریسي نصاب د کورنۍ او بهرنیو متخصصینو د ګډې کمیټې د هڅو په نتیجه کې جوړ شو. دا نصاب 3 سلویخت عنوان لري او په شاوخوا 1.5 کال کې بشپړ شو. لدې مخکې ځینو استادانو او محصلینو انتقاد کاوه چې زور نصاب د وخت له علمي پرمختګونو وروسته پاتې او د محصلینو علمي او مسلکي سویه نشي لوړولی. دو تنو محصلینو آزادی راډیو ته وویل.
نیاز محمد مومن بل پونتون د دریم کال محصلم. بعضی سیستمونه چې اوس نوی راوتلی په دنیا کې لکه پروجیکټور دی او د کمپیوټر د لارې څخه خلکو ته داس ورکول کیږي. کله دې طریقې څخه درس ورکړل سي دام ډیر شته ځکه په مخکې نصابو کې دا شی وجود نه درلوشته.
احمد شفیق یا هغه درسونه چې موږ مخکې ویلي وو هغه ماشینونه بیخي نشته. دی که په دې باندې کار وشي زه مطمئن یم محصلین چې انشاءالله د دغه د فارغېږي بېکاره پاتې نه شي. ټکنالوژي ورځ په ورځ پیشرفت کوي. یاویشتم قرن دی وره موږ په مغه زاړه تجربه اخته یو. که چیرې موږ نوې تجربې او نوې اختراعګانې لاسته راوړو انشاءالله چې موږ به ډېر پیشرفت وکړو.
د لوړو زده کړو وزارت تېره اونۍ د یکشنبې په ورځ د نیمې نصاب بشپړېدل په رسمي توګه اعلان او پر پوهنتونونه یې د هغه ویشل پیل کړل. په دې مناسبت په جوړې غونډه کې د لوړو زده کړو وزیر ډاکټر عبیدالله عبید وویل نوی تدریسي نصاب به د هېواد په ټولو دولتي او خصوصي پوهنتونونو کې په یو شان پلی شي. د افغانستان د پوهنتونونو استادان وایي که دا نصاب په پرمختللي سیستم جوړ شوی وي د لوړو زده کړو د کیفیت له لوړولو سره مرسته کولی شي. د کابل پوهنتون استاد مسعود آزادی راډیو ته وویل
ما ارزو دارم که و باورم دارم که انشالله یه کرکولم خوب برای و
زهله و باور لرم چې انشالله دا یو ښه کرکولی هم وسي. که په بشپړه توګه له نړیوالو معیارونو سره برابر نه وي نو لږه برخه خو به یې ځینې راخیستې وي. که زموږ یو محصل بهر ته لاړ شي یا بهر کار وکړي اقلا له موادو سره خو به آشنا وي او له ستونزو سره به مخ نه شي.
ځینې استادان بیا د نوي تدریسي نصاب پلي کولو ته پر کادرونو او پرمختللو تجهیزاتو تاکید کوي او پرته له دې پلي کول ناممکن ګڼي. د یوه خصوصي پوهنتون استاد احمد شاه سنگدل آزادی راډیو ته وویل
ی پروسیجره که وزارت محترم تحصیلات عالی مد نظر گرفتن ما فکر نکنم که به زودی ها و بتانن که همه این سیستم ها تطبیق شود.
دا پروسیجر چې د لوړو زده کړو وزارت په پام کې نیوله زه فکر کوم چې د دې نصاب لپاره متخصصینو ښه کادرونه او پرمختللو وسایلو ته ضرورت دی.
د لوړو زده کړو وزارت چارواکي وایي په وروستیو کلونو کې د نړیوالې ټولنې په مرسته د استادانو د علمي سویې لوړولو ته عملي هڅې کړي دي. دوی وایي په مربوطو پوهنځیو کې په لسګونو لابراتوارونه نصب کړي او شاوخوا زر تنه افغان محصلین یې د لوړو زده کړو او تخصص لپاره بهرنیو هیوادونو ته لیږلي دي. د دې وزارت ویاند ښاغلی نوربخش ډاډ څرګندوي چې د نصاب پلي کولو ته د استادانو او تجهیزاتو د زیات کموالي احساس نه کوي.
خوشبختانه امروز بیشتر از 60% از استادای ما وسوی دکتر و ماستر هستند که در کشور
لانی کمرغه اوس مهال زموږ 80% استادان د ماستر او ډاکټر په سوی دي. دوی په امریکا او اروپا کې لوړې زده کړې کړي او د تدریس پوره وړتیا لري.
د لوړو زده کړو وزارت نوې تدریسي نصاب د زده کړو د کیفیت لوړولو ته یو ګټور ګام بولي. دا چې نوې تدریسي نظام به تر کومه ځایه په مسلکي ډول په ټولو دولتي او خصوصي پوهنتونونو کې پلی شي او کومې نتیجې به ځینې ترلاسه شي دا به وروسته معلومه شي.
ژوند آزادی
خزینه تر اجازه نه ورکړي چې دوی بش تذکره واخلي.
دلانه فیصله وا منګوله وخت در شری
پوهنه
زوی مون په مکتب کې د باران د لپاره باندې نشته. مون په زمګه کې نو مون د خپل مشران سره هیله لرو چې مون سره
تاسو اساسي حقونه
زم دې بیا پکړم په لاپښه وانه یا په دالاس وانه
وو باندې لرو مون دوکومنت خایښ لرو چې مون د وبو باندې بس لې
فکر چې محکمې له خوا
آزادی رادیو 1290 منځنۍ صفه او اف ام سل 0.5 صفه
د خبرونه پاتې برخه آزادی رادیو مچلې ته څنګه شوې ده.
د آزادی رادیوي مجله
السلام علیکم اسدالله غزنفریم آزادی رادیوي مجله وړاندې کوم. په روانه خبرونه کې ګران محمد ګران راته وایي چې څنګه شاعر شو. رفیع الله زیار په خوست کې د یوې کلتوري اجتماعي ټولنې په فعالیتونو رڼا اچوي. د ویکتور هوګو د ژوند د دویمې نیمایي په حالاتو باندې استاد منلی خبرې کوي. یو خوش نقل او نور مطالب هم لرو. د اونۍ فرهنګي خبرونه محمد امین کمالپوری لولي.
د باختر خزانه په نوم اسارو د ننداري له درکه په تیر څو کلونو کې 1.6 میلیون افغانۍ اوایت ترلاسه شوې دي. د ملي میوزیم مشر عمر خان مسعودی پژواک اژانس ته ویلي دي چې باختر خزانه چې د افغانستان 201 قلم لرغونی اثار پکې دي او لتیر و کلونو د نړۍ په مختلفو هیوادونو کې ننداري ته وړاندې شوې ده. تر اوسه پورې 1.6 میلیون افغانۍ عاید لرلی دی. باختر خزانه چې په 1450 لمریز کال کې خارج ته واستول شوه د فرانسې، هالند، کاناډا، جرمني، انګلستان او ناروې په هیوادونو کې ننداري ته ایښودل شوې ده. نن سبا دغه خزانه د استرالیا په میلبورن موزیم کې ده. د ښاغلي مسعودي په قول په تیرو اوو کلونو کې 3 میلیونه کسان د افغانستان د دغه لرغونو اثارو نندارې ته ورغلي او د ټکټونو د پلورنې له درکه یې افغانستان په لسګونو میلیونو افغانیو ګټه کړې ده. باختر خزانه به د راتلونکي لمریز کال تر لړمه پورې په استرالیا کې وي او د دغه هیواد په 3 نور موزیمونو کې به هم نندارې ته وړاندې شي. جمهور رئیس حامد کرزی د افغان کمکیانو په نوم مجلې د چلوونکي حسینه معاصر هڅې وستایلې. د باختر اژانس له راپورټ سره سم ولسمشر کرزی د اتم ټولګي زده کوونکي حسینه معاصر چې د افغان کمکیانو په نوم مجله یې خپره کړې ده خپل حضور ته ومنله او د افغان ماشومانو د ادبي او علمي سویې د لوړولو لپاره یې د هغوی فرهنګي هڅې ډېرې ګټورې وبللې. د افغان کمکیانو په مجله کې چې حسینه معاصر یې په یوازې ځان مواد برابر کړي دي، شعرونه، کیسې، ټوکې او ګټور پیغامونه شامل دي. حسینه معاصر ویلي دي چې د دغه مجلې خپرولو ته به ادامه ورکړي. په بادغیس کې چارواکي وایي چې د دغه ولایت د لرغونو آثارو د ویجاړېدو ویره ده. د بادغیس د اطلاعاتو فرهنګ رئیس سید آغا ارفاق پژواک ته ویلي دي چې د مناسب ځای د نشتوالي په وجه په بادغیس کې ترلاسه شوي آثار په یو ګودام کې ساتل کیږي او څرنګه چې په دغه ولایت کې د لرغونو آثارو مسلکي کسان هم نشته نو د ویجاړېدو ویره یې موجوده ده. د ښاغلي ارفاق په قول د دغه ولایت د اطلاعاتو کلتور د ریاست په ګودام کې پخوانی ډبرلیکونه، پخوانی دیګونه، منګوټي او جنگي وسایل شته دي چې د لازمې ساتنې لپاره یې د اطلاعاتو کلتور وزارت همکاري ته اړتیا ده.
رفیع الله زیار د خوست اوسیدونکی دی. 2 کاله پخوا یې د ما ووژنه خو مینه مه وژنه په نوم یو ناول چاپ شو او په وروستیو ورځو کې د ولولې په نوم یوه نوې مجله د ده په مسؤلیت خپره شوه. ښاغلی زیار په خوست کې د غازی ببرک خان د کلتوري اجتماعي ټولنې مشري هم کوي او دغه مجله یې د همدې ټولنې لخوا خپره کړې ده. ښاغلی زیار وایي په غازی ببرک خان ټولنه کې 70 کسه ځوانان د خلکو د ژوند د بهترۍ لپاره په هڅو بوختي. د دې ټولنې د فعالیتونو په باره کې د رفیع الله زیار د نورو معلوماتو د اورېدو بلنه درکوم.
دغه ټولنه څه کم 2 کاله کېږي چې دغه رامنځته شوې ده. د دې ټولنې موخې دا دي چې خلک ملي یووالي ته راوبولي، د مشرانو سره منظمې ناستې وکړي، هغه کومه نیمګړتیاوې چې دي هغه ورسره شریکې کړي، د سپینګیرو په مټ باندې یوې موضوع ته حل ومومي. همداشان دغه ټولنه هڅه کوي او کړي هم د چې په ځینو ښوونځیو کې د زده کړو له بهیر څخه نظارت وکړي. موږ په ځینو ښوونځیو کې چې هلته استادان دي په خپله داسې کسان لرو چې هلته یې نظارت کړی دی، کومه نیمګړتیا چې موجوده ده هغه یې بیا تر موږ پورې رسول ده. موږ بیا دا نیمګړتیا د لوړو مقاماتو سره شریکه کړې ده چې په پلاني ځای کې او په پلاني ښوونځي کې دا مشکل شته.
ډېر وخت داسې هم سوي دي چې یو څوک د یو چا شکایت وکړي بیا هغه رښتیا نه وي، داسې مشکلات خو نه جوړېږي؟
اصلا کې موږ بیا هم ور د وره اقدام نه دی کړی دی. ستاسو په خبره پورې موږ بیا یې ور سرچ کړی دی او پلټنه مو کړې ده چې دا تر کومه ځایه واقعیت دی او که نه دی او که دغه کوم شخصي تضادونه موجود دي. خو هغه خبره چې کله په اثبات رسېدل دغه نیمګړتیا موجوده ویلې هغې وروسته موږ بیا په دلایلو باندې د معارف له ریاست همداشان له نورو چارواکو سره چې موږ پوهیږو چې دا اثر پرې ورباندې اچولی شي هغې سره مشارکه کړې ده. نو هغې تر اوسه پورې مثبته نتیجه هم ورکړې ده. او لنور خلکو نم داخله کو کچيري دی مدني ټولنې په حیث باندې له هر څه نه د سیو څه نظارت وکړي نو ان شاء الله کارونه به سميږي.
د معرف پیسې کې تاسو نو صرف ټول توجه کیفیت ته ده،
موږ غواړو چې مسلکی استادان ولرو په لیسو کې، ځکه چې هغه څو کاله مخکې وخت نه دی، اوس موږ ډېر ښه استادان لرو په ځوانو استادانو کې. نو یوه هیله مو دغه ده، بل په هر ښوونځي کې چې وي کچیر استاد د زده کوونکو سره لږ خواري هم وکړي، هغه په سلو کې 50% 60% نو هغه زده کوونکو سبا لپاره هغه راتلونکی ډیر ښه وي د شاګردانو. نو په همدې سکه مو کار کوو، نور پلانونه هم پر راتلونکي کې لرو چې موږ په یو ور لاس نشو راچولای، ځکه چې موږ وایو چې اسنه چې د بهیر نه وروسته پاتې شو.
ښاغلی سر، په ځینو سیمو کې مکتب ته ضرورت یې، ښوونځي ته ضرورت یې، خو ښوونځی نه یې، څنګه چارواکو ته دغسې ستونزې هم رسوي؟
و دغه ستونزې هم ورته رسوو، خو له نیکه مرغه به وایو چې په خوست کې دولت څه کار نه دی کړی په دې برخه کې. په خپل هغه خلک روشن فکره خلک دي، آین په ډېر لوړو غرونو کې چلته دی، حکومت هغه د حاکمیت هم ډېر ضعیف دی، خو په خپل خلک دې ته حاضر دي چلته ښوونځی ولري، زده کوونکی ولري. نو د دې لپاره خلک ډېر اماده دي.
د جنکو د تعلیم لپاره هم تاسو هڅه کوئ؟
ول نه، د هغې لپاره هڅه کوو. تقریبا د نظر شکوټ ولسوالۍ کې چې لښار نه وډېرې لرې ولسوالۍ ده، د درې میاشتې کېږي چې زه د نجونو د کمپیوټر او د انګلیسي د زده کړو لپاره په کوم پروګرام باندې اخته یم. تر اوسه پورې مې کار زیات پکړی دی. همدارنګه نورې د غونډو له لارې، د عامه پوهاوي له لارې هم ډېر څه ورته کړي دي، او ان شاء الله پراتلونکي نور پلان.
خلک دې ته حاضر دي چې په نجونو باندې مکتب ووایي؟
ول نه،
په لرې پرتو سیمو کې، وروسته پاتې سیمو کې هم،
و په وروسته پاتې سیمو کې هم حاضر دي. په داسې سیمې پار ځای کې پیدا کېږي چې لږ لږ مشکل به وي.
ستاسې ټولنه له یوې خوا اجتماعي اصلاحاتو ته کار کوي، اجتماعي اړخ لري، او له بلې خوا یو کلتوري اړخ لري. د مجلې پیسې کې به خبرې وکړم، مجله هم تازه چاپ کړه، څه پکې خپروي، څه مقصدونه لري، موضوعات به څه وي؟
اصلا زمونږ هدف دغه دی چې موضوعات زیات تکراري نه وي. هغه شی چې وری خلکو لوستلی دی، اورېدلی دی له رادیو نه، تلویزیون نه، په ویبپاڼو کې، نو موږ زمونږ هڅه دغه ده چې دا بیرته ورباندې ونه لولو. هڅه به مداوي چې یو څه نوی شی ورته پیدا کړو، هغه څه ورته پیدا کړو چې دوی ورته ضرورت لري. داسې نه وي چې وری لوستلی وي، اورېدلی بیرته ته بیا ورباندې ولولې. او فکر کوم د چپي مطبوعاتو کامیابي هم په دې کې ده. بل دغه مجله چې د زیاتې برخه لري، د دې لپاره چې موږ ښه بازار ورته موندلی وي، تر څو دا مجله خپله خرڅه شي، هغه خپله لګښت په خپله پوره کړي، نو زیاتې برخه لري چې هر څوک پکې خپل ځان وګوري.
په فرهنګي اړخ کې غیر لري نور څه کوي؟
نورم موږ ګورو چې کوم ښه اثار موږ پیدا کولای شو. د هغې دپاره موږ کار کوو، پیسې پیدا کوو چې هغه چاپ کړو. یو اثار مو چاپ کړی دی د څو میاشتې مخکې، اوس د پوهان ګل محمد نورزي یو ډیر ښه اثر دی د تاریخ په برخه کې. نو هغې دپاره مو اوس اخته یو د دوه میاشتې چې هغې دپاره پیسې برابرو کړو، د یو چانه پیدا کړو، هغه هم چاپ کړو.
ښاغلی زیار، په خوست کې د مدني ټولنې فعالیتونه څنګه دي؟ دا د ستاسو ټولنه خوسته، نور ځوانان، نور خلک هم دغسې ټولنې لري کار کوي؟
و ځوانان هلته شته، ټولنې زیاتې ټولنې شتون لري. که مبالغه نه وي، همدغه د ټولنو برکت دی چې د خوست د تعلیم سویه چې ده ورځ په ورځ ښه کېږي. خلک په خپله دغه ته حاضر دي چې خپلې لوڼې او زامن ښوونځیو ته ولیږي او څه ورباندې زده کړي. دا هم دغه د ټولنو د همداشان د سیمه ییزو رسنیو چې هغه هم اکثره یې ټولنې وي، وروسته یې رسنۍ ترلاسه کړې. د همدغه رسنیو، د همدغه ټولنو برکت و چې نن خوست ډېر په پرمختګ کې دی د تعلیم په برخه کې.
وطن جنت نشان دے غلام پبی کرما، ہما دروخ نگران دے غلام پبی کرما، وطن جنت نشان دے غلام پبی کرما، ہما دروخ نگران دے غلام پبی کرما. خدمت بای ضرور کرم زدا وطن کو بدان کرم خدمت بای ضرور کرم پکی د عمر خزانہ کرم خدمت بای ضرور کرم پکی د عمر خزانہ کرم خدمت بای ضرور دا زندہ سے مان دے غلام پکی کرما دا زندہ سے مان دے غلام پکی کرما وطن جنت نشان دے غلام پکی کرما ہما دروخ نگان دے غلام پکی کرما.
آیا کله مو فکر کړی و چې د هیلیو د کورنۍ یو مرغه چې بته یا قاسې بولو له غلو څخه د کور په ساتلو کې پکارېدای شي؟ په چین کې ورنه د غلاو د مخنیوي لپاره هم استفاده کیږي. وژما رشیدی بحال راکی.
پولیسو د چین د سینکیانګ ایالت په لری پرتو سیمو کې د غلا د مخنیوي لپاره له قازانو څخه استفاده پیل کړې ده. په سینکیانګ کې د شاوان د سیمې د پولیسو یو مقام د چین خلق ورسپانې ته ویلي دي چې قازان ډیر اوخیار مرغان دي او سامع حسې ډیر پیاوړی دی چې وړوکی آواز شي دوی اوري. د دې چینی ورسپانې په ریپورت کې ولو چې بته هم اوخیار دي، هم غوګونه تیز دي او هم زړور دي، او هم دا وجه ده چې د سینکیانګ په لری پرتو سیمو کې له جرمونو سره د مقابلې لپاره استفاده ورنکيږي. د سینکیانګ د پولیسو په قول بته د غلو او مجرمانو په مقابله کې تر سپیو کامیابی دي، ځکه خلک معمولا یو سپی په کور کې ساتي چې په تیاره کې هم د غله له سترګو څخه نه پټیږي او غل کولی شي چې زهر یا داسې بل څه ورکړي او یې وژني یا یې غلی کړي. خو بته معمولا یوازې نه وي، څو دانې وي او رنګ یې هم داسې دی چې په تیاره کې په اسانه نه صحیح کیږي. نو غل یې په اسانه نه ویني او که یې وویني هم بته څو دانې وي، اول به د کومې خوله پټوي. د سینکیانګ د شاوان سیمې د پولیسو یو منصبدار ژیانګ وایي چې بتی ډیری زړورې دي، که هر پردی سړی کور ته ننوځي دوی ورته وزرونه خپروي چې مخه یې ونیسي او کیدای شي حمله ورباندې وکړي. د سینکیانګ د شاوان سیمې د پولیسو په قول د دې سیمې د امنیت په زیاتولو او د خلکو په خوندي کولو کې د بتو په نقش باندې سترګې نشي پټېدلی. مثلا همدا سکل د جون په میاشت کې د پولیسو یو دفتر ته یو غل په دیوال باندې ورواوخت چې موټر سایکل پټ کړي. غله د پولیسو د دفتر دوه سپی بي وشه کړي وو او په همدې وجه په دیوال باندې بي جنجال واوخت. خو کله چې ورکوز شو د دفتر د حویلې بتو چشميري شلو تر رسیده وزرونه خپاره کړل او شور ماشور جوړ کړ چې په نتیجه کې په دفتر کې ویده پولیس راوي شول او غلي ونیو. د یادولو ده چې سینکیانګ چې افغانستان سره نښتی دی د مساحت په لحاظ د چین تر ګردو لوی ایالت دی. 14 لکه کیلومتره مربع مساحت لري، مګر نفوس یې یوازې 21 میلیونو ته رسیږي. د دغه ایالت په ډیرو لرو پرتو سیمو کې د غلا او نورو جرمونو پیښې نسبتا زیاتې دي.
ازادي راډیوي مجله له ازادي راډیو څخه اوري.
دا سډیر شوی دی چې د نورو د شیرونو لوستل په چا باندې اثر وکي او شاعري کې. خو ګران محمد ګران د نامتو شاعر افضل ټکور د شیرونو په باره کې د یوې مقالې لوستلو شاعر کړ. په 1900 کلونو کې چې د شاغلي ټکور د شیرونو ټولګه پر هرونه ټکورونه له چاپه راووته او وروسته بیا لیکنې ورباندې وشوې، یوه لیکنه په ننګرهار ورځپاڼه کې هم خپره شوه چې ګران محمد ګران ولوسته. نور کیسه به شاغله ګران په خپل راته وکي.
په 1900 کال کې د خونځي زکون کوم، البته په نهم ټولګي کې مده مکتب د نګرار اخبار به په قراردادي شکل باندې خونځي ترتله او راوړل کېده. به یو ورځ د نګرار رسپانه راته راغله او و مې خسته و مې کتل. کله مې چې د شا سفر اواړول ګورم چې ستاداغ او ستاټکور تر سرلیک لاندې مې یو مضمون ولوس. دغه سرلیک راته ډېر خوند راکړ. تکین استلم او دامه ولسته چې وملسته په دې پوښلم چې د ټکور شیری ټولګه چاپ شوی ده او په هغه کې د یو څه شیرونه ویل دي. لامدغه غنه په لاو شروع و چې شیر ته مخه کړله او هغه شیر چې په همدغه ورځ مې ولیک هغه د سیو شیر چې بیا د نازونه لیونیخ کاری د شوند رنگ د الوانیخ کاری او زه د بیډیا ګولم د باران پټما په اوچ شوند می پتريخ کاری او مقتدا سوي چې ګران لمین نه چلاس و نخلي بمین ژوند کې څه خوخیخ کاری. دا څه یو څه می ولیکل او لم دغه ورځ نه زما
شاعر شوه
بس
شه. نو آیا ویلې سو چې په یو اخبار کې دی د یو شاعر د شیرونو په پیسې کې یو څه ولوسل او دغه شی اثر در باندې وکاو شاعر کړي؟
بله سر.
دا څه ویلې سو؟
بله سر.
او ډیر شاعران خو بیا وایي چې